په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د افغانستان د اساسي قانون 14 کلیزه ده. په دې مناسبت پارک یوه غونډه جوړه شوې وه. د چې په دې غونډه کې څه ویل شوي، د افغانستان د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې ستونزې څه دي، په دې اړه رپورټ او بحث لرو، نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ترکیې لخوا دا ادارت شوي چې وایي د تهران متحدان به سوریه کې له نافذ شوي اوربند سرغړونې کوي. د بغداد شیګانو په سیمه کې د چاودنې له امله نن شپږ تنه وژل شوي. پولیس ویلی چې چاودنه د شیعاګانو په سیمه کې شوې ده. مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونه تعالی رحمت الله افغان نه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. د افغانستان ستره محکمه ډاډ ورکوي چې اساسي قانون به په ټولو باندې یو شان پلی کیږي. او د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که ځینې چارواکي د خپلو شتمنیو په نه سر ته ټینګار وکړ، نو د نوملیس به یې قانوني مراجعو ته اولیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اساسي قانون د 14 کلیزې په منځغونډه کې ټینګار وکړ چې د قوې د ټولو قوې خپلواکي ته به احترام ولري.
حکومت د قضایه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي، او دا خبره به ویار سره کوم چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه خپل فیصله تر بر هر وخت زیاد په استقلال سره کوي.
ښاغلی غنی وای ویاړي چې د افغانستان ملي شورا لوی څارنوالي او ستره محکمه په استقلالیت سره خپل کارونه ښه سرته رسوي. د افغانستان ستره محکمه ډاډ ورکوي چې اساسي قانون به په ټولو باندې یو شان پلی کیږي. سید یوسف حلیم نن په کابل کې د اساسي قانون تصویب په اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل ټول مجرمین به په بې پرې ډول مجازات کیږي او عدالت به یو شان پلی کیږي. یوسف حلیم زیاتوي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې صلاحیتونه پیل سوي دي او دوام به پیدا کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس وای اوس هم په هیواد کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ دوام لري. او د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که ځینې چارواکي د خپلو شتمنیو په نه ثبت ټینګار کوي، نو د نومونو لیست به قانوني مراجعو ته ولیږي. د دغې ادارې رئیس سید غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو نوملړ کولی سي د شتمنیو د ثبت پروسې له چټکوالي سره مرسته وکړي.
په هغه صورت کې چې دوی د شتمنیو له ثبت څخه سرغړونه وکړي، نور تدابیر سنجوو. د هغوی د شهرت په اړه د دولت رهبری ته هم خبر ورکوو، او همدارنګه اړوندو قضایي ارګانونو ته د قانوني اجراءاتو په اړه سپارښتنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغو حکومتي چارواکو اولیانو نومونه خپاره کړل چې شتمنۍ یې نه دي ثبت کړي. په دغه نوملړ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي، د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال خان محمد او د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور نومونه شامل دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران حکومت د ترکیه د ادارت کړي چې وایي د تهران متحدان به په سوریه کې نافذ شوي اوربند سرغړونه کوي. د ایران حکومت د ترکیه د خبري غیر موثر بللي او په سوریه کې د حکومت پر مخالف ملیشو د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی نن وویل چې په سوریه کې نافذ شوی اوربند په وار وار د حکومت ضد ملیشو له لوري مات شوی دی. قسمی پر ترکیه ژغ وکړ چې له داسې سرغړونو سره د مقابلې لپاره د اقدام وکړي او له غیر واقع بینانه موقف خپلولو ډډه وکړي. د ترکیه حکومت له ایران او روسیه غوښتنه کړې چې حزب الله او نورې شیعه ملیشه ډلې دې کنټرول کړي. د دې لپاره چې ترکیه دا ډلې په سوریه کې له یوې اونۍ راهیسې د منل شوي اوربند څخه په سرغړونې تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په وروستیو کې پر ایران غږ وکړ چې د سوریه پر حکومت او د هغوی پر متحدانو د فشار راولي چې د اوربند د موافقې درناوی وکړي.
تشکیس انلاشمسندن سورا احلالری ګوریوز و بو احلالرین کیمی یاپتنه باکتیمز زمان
دای وای موږ په سوریه کې د اوربن د موافقه د سرغړونو شاهد یو کده تل نږدې وګورونو معلومیږي چې څوک سرغړونه کوي موږ ته حزب الله په ځانګړي ډول د حزب الله شیعه څانګې او د بشار الاسد رژیم را څرګندېږي چې سرغړونه کوي د سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مخرې په لندن کې دی وایي چې پرون هم دمشق ته نږدې په یوه کلي کې جګړه روانه وه حکومت په وسلوالو مخالفینو تور پورې کړی دی چې د ښار د اوبو د زیرمو او د اوبو رسونې د سیستم د بندولو هڅې کوي خو د سوریه د رژیم مخالفین وایي چې د هوایي ځواکونو حملو د اوبو پایپونه خراب کړي او حزب الله ډله هم نه پرېږدي چې روسي څارونکي له دې سیمې څخه لیدنه وکړي د فلپین ولسمشر رودریګو دوتریت له روسیې سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګنده کړې ده د خبره د ولسمشر دوتریت ویندوی کړې ده دوتریت له تیر دوبی رئیس د فلپین د ولسمشر په توګه د کار له پیل راهیسې په مکرر ډول د امریکا پر ضد سخت خبرې کوي او خبرداري ورکوي فلپین چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا ملګری بلل کیږي د ولسمشر دوتریت تر واکمنۍ لاندې له چین او روسیې سره د اړیکو د پراختیا هڅې کوي اوسمهال د روسیې دوه جنگي بیړۍ منیلا ته رسیدلې دي دوی به هلته څلور ورځې پاتاسي دا د فلیپین او روسیې د سمندري ځواکونو لومړی مخامخ رسمي ارتباط دی د فلیپین د ولسمشر ویندوی ارنستو ابیلا نن وویل چې د روسیې بیړۍ ورتګ د دې هیواد د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا څرګندونه کوي چې د دې په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماټیکو اړیکو او ملګرتیا ته لا پراختیا ورکړي د بغداد د شیګانو په وسیمه کې د چاودنې لامل نن شپښتنه وژل شوې دي پولیسو ویلي چې دا چاودنه د بغداد په شمال کې د شیګانو په یو ځانګړي سیمه کې شوې ده د پولیسو په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او د بغداد په دغه سیمه کې د یو جماعت د موټرو په پارک کې وچاودید د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یو شمیر چارواکو ویلي چې له ګوانتنامو زندان څخه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقالوي او دا کار د پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي لپاره یو ګام ګڼي سپینې ماڼۍ د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې برعکس څرګندونې کړې دي چې وایي ګوانتنامو به پرانیستي پاته کړي د غزندانه د بندیانو د انتقال مسله د ډونالد ټرمپ په نظر خطرناک ده او ویلي دي چې دی به داسې کار نه کوي چارواکي وایي مخکې لري چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړي نولس بندیان به له دې زندانه نورو هیوادونو ته ولېږدول سي په ګوانتنامو کې د دغو نولسو بندیانو په کمیدو سره به د ټولو بندیانو شمیر څلوېښتو ته راټیټ سي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ویلي دا زندان به پرانی ستې پاتوي او پودینو بدو کسانو به ډکوي
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې هم وګورئ وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو د افغانستان د اساسي قانون د 14مې کلیزې په درشل کې نن ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ژمنه کړې چې د اساسي قانون د حاکمیت او نفاذ لپاره به په ټول هیواد کې هڅو ته دوام ورکړي
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسي طبق قانون اساسي انشاءالله تعالی عملي بشه
په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې د افغانستان اساسي قانون په تیرو دیارلس کلونو کې څومره عملي شوی دی د سرغړاوي موارد یې کوم و او څومره پرې خلک ډاډمن دي چې په راتلونکي کې به د اساسي قانون عملي کیدل یقیني شي په دې موضوع باندې په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان یو بحث لري چې دا بحث هم درته وړاندې کوو په کندهار کې د یو خصوصي مکتب زده کوونکو خپل جوړ کړی لاسي کارونه او د ساينس په برخه کې خپلې تجربې ننداره ته وړاندې کړې په دې موضوع بالا کندهار ریپورت ولرو دا بم واوري چې د 2014 میلادي کال ترکیه او نور اروپا د ډیرو هغو خونړیو حملو شاهد و چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته او نوې 2018 میلادي کال هم داسې ښکاری چې خایی دا ډول بریدونه پکې دوام ولري که وختو نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو د لوبو له میدانه او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسئ دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د قانون حاکمیت په اساسي توګه په واقعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی غنی د اساسي قانون د تصویب دیارلسمې کلیزې منځغونډې ته چې پارک کې جوړه شوې وویل چې حکومت دا وخت قضایه او مقننه قواو ته تر بل هر وخت زیاته خپلواکي ورکړې ده. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس د اساسي قانون پر تعدیل ټینګار کوي او وایي چې د صدراعظمې پوسټ برخلیک لپاره باید لویه جرګه وبلل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد بیلابیل بنسټونه د افغانستان د اساسي قانون د تصویب کلیزن مانځي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د قانون د بشپړ حاکمیت ژمنه تازه کړه. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د دیارلسمې کلیزې نمانځغونډې ته پارک کې خبرې کولې وویل دی تر ټولو زیات په خپل ځان د قانون د پلي کېدو پلوي دی او د هغې د تطبیق ټینګه اراده لري. هغه وایي چې د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې کلتوري تغییر ته اړتیا لري.
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسی طبق قانون اساسی انشالله تعالی عملی بشه و حاکمیت قانون که آرزوی همه ماست به صورت اساسی انشالله تعالی به یک واقعیت بدل میشه.
ښاغلی غنی د اساسي قانون د دیارلسمې کلیزې په مناسبت یو فرمان هم صادر کړ چې له مخې باید د اساسي قانون اونۍ په کلنۍ تقویم کې شامل او په ټول هیواد کې ونمانځل شي. نوموړي په دې همدې تړاو له ملي شورا وغوښتل دغو خلکو د ستاینې لپاره یو مډال هم منظور کړي چې اساسي قانون یې په ښه توګه عملي کړی وي. د افغانستان اساسي قانون په 1202 لمریز کال کې د جدید میاشتې په 14 نیټه د لویې جرګې لخوا تصویب او د وخت د انتقالي اسلامي دولت رئیس حامد کرزي لخوا توشي او نافذ اعلان شو. که څه هم دا قانون د سیمې تر ټولو غنی معاصر او غوره قانون ګڼل کیږي، خو د بیلابیلو کسانو لخوا یې په وړاندې ډېرې سرغړونې هغه څه یادېږي چې د قانون تطبیق یې تر صفر رسولی دی. په دې لړ کې تر ډېره انتقادونه خپله په مقننه قوه هم موجود دي.
او ورځې چې د افغانستان ولسي جرګه او مشرانو جرګه نمونه د تطبیق د قانون په خپل ځان باندې سي، ټول افغانستان به انشاءالله آرام سي او ډېرتر به رایې درکوي.
لدې سره د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د ملي وحدت حکومت تر ټولو زیات په قانون ماتونې ملامتوي. وایي چې د حکومت تشکیل د درې ګونو قواو ترمنځ په اړیکو او ګڼو نورو برخو کې خورا زیاتې سرغړونې شوې دي، خو د حکومت اجرایه رئیس د اساسي قانون د تصویب نمانځغونډې ته په خپله وینا کې د حکومت دا ډول تشکیل چې د حقوق پوهانو لخوا تر ټولو ستره قانوني سرغړونه یادېږي د وخت اړتیا وبلله.
تشکیل حکومت وحدت ملی در یک شرایط خاص صورت گرفت، ضرورت مردم افغانستان بود، ضرورت جلوگیری از بحران بود و تمام یک واقعی است که در تاریخ افغانستان ثبت شده و مردم افغانستان در موردش قضاوت خواهد کردند. امروز هم میکنن، امروز تمام ملامتی ها را اگر باران هم نبارید میگن که همیجه چون که یکی رئیس جمهور است و یکی رئیس اجرایه تاثیر از این مسئله است. تمام ملامتی ها در این جمعه.
هغه وایي چې د اجرا ریاست د برخلیک په اړه د اساسي قانون د تعدیل موضوع هم معلومه ده، خو تشکیل شوی کمیټې په دې برخه کې څه کارونه نه دي کړي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسان بیا د قانون د تصویب ورځې نمانځغونډې تر څنګ د قانون په تطبیق ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دې غونډې ته وویل د قانون د بشپړ تطبیق لپاره د جمهور رئیس غني د هڅو تر څنګ یو ملي اجماع ته اړتیا ده.
یو ملي اجماع ته ضرورت ده او کوشش په دې رابطه تاسو ډیر کړئ. خدای مو دې وس درکړي چې نور هم کوشش وکړي په رهبری د حکومت کې او په مجموع کې د دولت تر څو په څه شکل وکولای شو چې اول خپله دولتي اراکین مشران او بیا وروسته پاین رتبه اراکین په خپل ځان قانون حاکم کړو. که موږ خپله قانون شکن واوسو، که موږ خپله د قانون په خلاف عمل ترسره کوو، نو نه به د ملت موږ نه حیا کیږي او نه به زموږ په خلکو کې کوم تاثیر پاتې شي.
لدې سره د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون مشر محمد قاسم هاشمزی وایي چې د اساسي قانون د تطبیق ګراف لوړېدو په خاطر نوي پلانونه عملي کوي. د دغه کمیسیون پخوانی رئیس ګلرحمن قاضي بیا په دې باور دی چې که اوسنی حالت دوام وکړي د قانون تطبیق او رعایت به تر صفره ورسیږي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس به هم د څو عامو افغانانو څرګندونې واورو چې د اساسي قانون د عملي کېدو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه څه نظر لري.
اساسي قانون د نورو قوانینو مور ګڼل کېږي او داسې ده چې د اول ځل لپاره په 1980 کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شوی ده او 112 مادې لري. 12 سفر کې قانون اساسی نو هر سیده پر ځان ته ماده لري
او او زمونږ اساسي قانون ډیر ښه اساسي قانون دی، لیکن متاسفانه اوله پې زمونږ مشران چې رئیس جمهور دی او رئیس اجرائیه دی او پسې وزیران دي، دیو بالکل نه تنها اساسي قانون مراعت کړی نه دی بلکې نقص کړی دی.
آغا خلق چی آغا مثلا پا دولت کی پا لوڑو لوڑو پوستونو بانی کار کی یا محصلین دی یا نور دسی آغا خلق دی چی دا علم و سواد سر آغا دا سارو کار دا آغوی خپل اساسی قانون پیجنی خو تطبیقی نا دا غلط خبر دا چی اساسی قانون پا افغانستان کی تطبیق شوه دا او دا هم خلق لکه از منگا غنی دا خو بیخی اساسی قانون نی پیجنی او نی دا تطبیق چار چاور تا خودلی دی.
دوستانو یادونه کوو چې وروسته د افغانستان د اساسي قانون د عملي کېدو په دې برخه کې په تیرو کلونو کې د شتو ستونزو په اړه یو بحث هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دغې بحث ته ورشو څنور رپورټونه راخلو. په کندهار کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو خپل جوړ کړي لاسي کارونه او د ساینس په برخه کې خپلې تجربې نندارې ته وړاندې کړي. محمد صادق رښتینی د ماشومانو دغه نندارتون ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې په تعلیمي برخه کې د بینی نصرت په نوم د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي د کیمیا، فزیک او نورو ساینسي مضامینو په برخه کې خپلې تجربې او لاسي کارونه نندارې ته وړاندې کوي. دغه نندارتون چې د درو ورځو لپاره پرانیستل شوی و، پر مهال یې د دغه ولایت د ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکو او عام خلکو د زده کوونکو لاسي کارونه او تجربې ولیدلې. د نندارتون یو سمبالونکی او د بینی نصرت خصوصي ښوونځي او اکاډمي مسؤل نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو څخه هدف ماشومانو ته جرأت ورکول او د نورو ښوونځیو زده کوونکي هڅول تر څو دا ډول نوښتونه وکړي.
او هدف مو د دې پروګرام څخه دا دی چې شاګردانو تشویق دي په ځمن کې د خپلو شاګردانو والدین چې موږ څور دي زده کړي دي چې زده کړي په ځمن کې لپاره یو تفریحي پروګرام هم دی او دا راسته تر څنګ یو پیغام هم ریواز دی چې موږ د تعلیم طرفدار یو، موږ هم یو څه کولای شو چې ته هم ښه استعدادونه شته او په دې پروګرام باندې غواړو ثابته کړو چې استعدادونه باید وروزو راپورټ کړو ښه استعدادونه نو باید تشویق شي.
د کندهار پوهنتون استاد شرشاه رشاد دغه ډول نندارتونونو جوړول خورا مهم او د اهمیت څخه ډک بولي. د استاد رشاد په خبره د زده کوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره باید دا ډول نورې هڅې هم وشي.
دلته د دې نندارتون ځانګړتیا خو مو بیا دا ده چې دا زموږ د راتلونکو نسلونو استعدادونو او د هستیو په لاس جوړ شوي آثار سره چې دوی د دوی د فکر زېږنده موضوعات ټوله راخیستل شوي دي. واقعاً خوشحالي ځای دي سره چې د زمین د بین نصرت د اکاډمي دغه څنګه د ابتکار او نوښت لاس واخیستې چې دوی پرېسوی د خپلو تنکیو کوچنیانو د استعدادو د ودې او د پراختیا لپاره او د دوی د لا تشویق لپاره یې سره دا نندارتون تنظیم کړي.
ښوونکي وایي د زده کوونکو لپاره د ساینسي مضامینو د تجربو رامنځته کول، د مکتبونو له چاپیریال څخه د باندې د عملي زده کړو او لیدو کتنو زمینې برابرول د زده کوونکو ظرفیت لوړوي او دا چاره باید دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هملار شو روزګان ولایت ته او د دې ولایت په امنیتي وضعیت باندې به د ازادي راډیو د خبريال راستولې ریپورت واورو.
دا ورزګان سیمه ییز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپل سوي او د مخامخ جګړې توانې له لاسه ورکړي. د 215 متل کلی اردو د څلرمی پلی لوا کومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لتیرې وی میاشت راهیسی د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د یادې سوي ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکې لري او د دغه ولسوالي پر ټولو سیمو باندې اوس افغان امنیتي ځواکونه حاکم دي. نوموړي وایي چې د ګیزاب ولسوالي او د کندي ولایت ترمنځ لارې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي او د ترافیکو پر مخ لاسته ده.
تصفیوي عملیات اجرا کړله چې په دې کې مشترک قوتونو شرکت درلوده او دغه خیزش مردمی هم و چې د کلي په لاندې ډول سره د قزلباش کلی دی، بومي، چوڼۍ، دیغیرو، مالیزي، نیکزی، رباتک، بزمه، سنگ شیخ کلی چې دا مکمل تصفیه او تلاشي سوله.
لدی سره د ورزګان ولایت ګیزاب ولسوالي ځای اوسیدونکي بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکز حاکمیت لري او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، چې له امله یې د دغې ولسوالۍ خلک هم د دولت د هر ډول خدمات څخه بې برخې سوي دي. دوی وایي چې دولت باید دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. قومي مشر سلطان محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
شرب د ګیزاب مرکز پاک شوی دی، خپل مرکز در سین داغړ در رود داغړ واغړ پاک شوی دی. نور اطراف اوس د درشم کبرمنې دی، تمزان دی، ماتخوجه د خلک دی، چردخاک دی، دا څنګه ټول پاک شرب.
ورزګان د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه مرکزی ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا د ټولو ولسوالۍ لارې له تیر څلورو میاشتو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل سوي او د مرکز ترینکوټ په دوه کیلومتری کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارغزی په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مختګ مني او وایي چې دولت باید د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو د لارو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د دغو ولسوالیو خلک له ستونزو خلاص شي.
دا خبره صحیح ده، مخالفین هلته صحیفه شوي دي. داسې نه دي لکه چورا یا خاص ورزګان څرنګه دراوت چرچینې دغه ولسوالۍ ته اوس وضعیت څه شوی دي.
هاخوا بیا د ورزګان ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې کډوال په ډیر سخت حالاتو کې شپې او ورځې تیروي او مرکزی حکومت باید ورزګان ته عاجلي مرستې واستوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو ورزګان.
و موردل چې د ورزګان ګیزاب ولسوالۍ د چارواکو په وینا د مخالفینو له حضور پاکه شوې ده. په دې اړه مو د شریف الله شرافت ریپورت واوریده. دوستان اوس هم راځو هغه بحث ته چې مخکې مو در سره ژمنه کړې وه. د افغانستان د اساسي قانون د 14مې کلیزې په درشل کې په دې اړه چې دغه قانون تر کومه عملي شوی، آیا نقص شوی هم دی او کنه، د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، یو لنډ بحث لرو. د دې بحث کوربه اجمل تورمان دی.
درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د اساسي قانون د 14مې کلیزې په درشل کې چې په 1923 مریز کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شوی دی، ومغوښتل په دې اړه چې دغه قانون تر کومه پولې شوی، آیا نقص شوی هم دی او کنه، او د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، یو لنډ بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره مېلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح او د کابل پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد ښاغلی موسی فریور. درنو مېلمنو ښه راغلاست. ښاغلی مصباح، پیل له تاسې کوو. ستاسې له نظره په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له اساسي قانون سره په دغه هیواد کې څه ډول چلند شوی دی؟
ډېره مننه د لوی څښتن په نامه. د 1923 کال نه را په دې خوا چې کله موږ د اساسي قانون څښتن شو، د یوې لنډې د یوې اوږدې مهال جګړو نه را په دې خوا، اساسي قانون په تاسف سره باید ووایو چې په ډېرو مواردو کې نقص شو، او دا نقص د معمولا د چارواکو لخوا نه و، د یوې څېړنې پر اساس چې د حقوق پوهانو لخوا نه شوې وله. په دې کې په حدود د 92 مادې د 122 مادو نه په 2009 کال کې نقص شوې ولی، خو ډېر نقص د اساسي قانون د ملي وحدت حکومت چې د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شو، له دې نه را په دې خوا، یا خصوصا د انتخاباتي کوم لړۍ چې وله، له دې نه وروسته اساسي قانون ډېر زیات نقص شو. دا نقص په ټوله کې د سیاسي مفسدینو لخوا نه، یعنی په دې معنی چې هغه چارواکو چې اساسي قانون د خپل په منافع وچرخو، د دوی لخوا نه ډېر زیات نقص شو. د انتخاباتو په ډېر عمده ستونزې چې اساسي قانون نقص رامنځته کړلې او نورې ستونزې وزېږولې، هغه د انتخاباتو مسله وه. ولسمشریز انتخابات لکه څنګه چې د اساسي قانون کې په نظر کې نیول شوی وله، کم کمیسون چې ورته په نظر کې نیول شوی و، هغو نشو کړای چې بې طرفانه کار وکړي، مستقلانه کار وکړي. د دې په ترڅ کې په خپله د ملي وحدت په نامه باندې یو حکومت چې رامنځته شو، دا د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شو. تر څنګ یې ملي شورا د اساسي قانون د درې اتیامې مادې پر بنسټ باندې چې میادې یا موده یې د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ تاریخ باندې پوره کېدله، په 5 کال باندې هغه پوره شوله، او د موږ ملي شورا اوس په غیر قانوني توګه یا په نامشروع توګه له حقوقي اړخه کار کوي. اجرایه قوه هم ونتوانېدله په لومړي قدم کې، خو تقریبا 8 میاشتې یا 8 میاشتو شاوخوا اجرایه قوې یا کابینې د موږ هغه د اعتماد رایه نه وه اخیستې چې دا د ولسمشر مکلفیت و، اجرایه قوې په خپل مشروعیت نه درلوده. بیا اوس مهال هم په دې وروستیو کې اجرایه قوه د موږ د هغه تصمیم چې ولسي جرګې پرې باندې نیولی ده چې 8 تنه وزیران سلب صلاحیت کړي دي، حکومت دا موضوع سترې محکمې ته لیږلې ده ولسمشر، او دا یې صریحه نقص د اساسي قانون د 2 نوي ماده کړی ده. تر څنګ قضایه قوه هم تر ډیره حده پورې په سرپرستۍ حالت کې درلوده، دا یې نقص و. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې په درېګونو قواو په سطح باندې اساسي قانون په وروستیو کې نقص شو، او په تیره کې هم نقص شوی ده.
مننه مزباس صاحب. فریور صاحب، تر کومه لکه څنګه چې مزباس صاحب وویل چې د حکومت چارواکو لخوا هم قانون نقص شوی دی، تر کومه حکومت خپل اساسي قانون نقص کړی، او که نقص شوی په ټیټه کچه و او که په لوړه کچه و، ناورین زیږوونکې وه دغه موضوع؟
خو متاسفانه حکومت یا دولت لاغاز، یعنی د 1920 کال را پدې خو 2 نوي ماده دوی په آگاهانه ډول نقص کړی دی، او نه پارلمان قانون اساسي ته احترام و باور لري، نه اجرایه قوه، متاسفانه نه قضایه قوه. نو ما ته ډیر ګران دی چې زه په مختصر ډول یا تاسو ته وایم چې دا ستونزه د کوم ځای نه پیدا شوې.
بله، مثبت سبب خی یو پوښتنه غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون تر اوسه پرې په دغه برخه کې خپل مسولیت څومره ادا کړی دی، په کې کامیاب و نو؟
ډیره مننه. ګوره، دوه خبرې دي. یو، د کمیسیون د خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر نظارت باندې د مکلفیتونه دي چې دوی آیا کار کړی او کنه ده. بل موضوع د تفسیر مرجع ده، لکه چې زمونږ محترم استاد ویلي، د تفسیر مرجع د افغانستان په اساسي قانون کې واضح نه ده. هغه څه چې سترې محکمې ته راجع کیږي د اساسي قانون 128 ماده کې په باندې بحث شوی ده. په 128 ماده کې د اساسي قانون بحث داده چې له اساسي قانون سره د ولسمشر د فرمان، د معاهده، د کنوانسیون، او تر څنګ د دې تطابق او د عادي قوانینو د تفسیر او د عادي قوانینو تطابق له اساسي قانون سره دا راغلی دی. د سترې محکمې کې د اساسي قانون په باره کې بحث نه دی راغلی، او تر څنګ دغه کمیسیون چې د اساسي قانون نه د څار تر عنوان داندې د یو مستقله کمیسیون په حیث د اساسي قانون په 155 ماده کې بحث پیښ شوی ده، او دا ویل شوی دی چې د دې غړي به له ولسي جرګې نه رایه د اعتماد اخلي، د دې لپاره چې مستقله وسی. دوی متاسفانه چې د دې تفسیر صلاحیت په اساسي قانون کې ورته نه ده ورکړل شوی، بنا اندا یو تشه ده د افغانستان په اساسي قانون کې. دا مشکل هغه وخت حلېږي چې یو بل شورا د حراست د اساسي قانون تر عنوان لاندې، لکه څنګه چې لویه جرګه کې په باندې بحثونه شوي ول، ولې دا د ځینو حقوق پوهانو، ځینو دوستانو لخوا داسې اتهام لګول کیږي چې ګویا په دې اساسي قانون کې لاس وهل شوی ده، او دا موارد د وخت ولسمشر د خپل
پرخه په توګه. استاد مو ویل په دې برخه کې، تاسو مو ویل چې هغه څه چې ما ترلاسه کړل هغه دا چې یعنی ستونزې په اساسي قانون کې خپل هم په متن کې موجود دي. بنان څنګه کولای شو چې مثلا په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي؟ هغه د امکان وخت او څرنګوالی څه ډول دی؟ په دې هم دی باندې خپل بحث راټولم کوو، او ساس نظر غواړو چې څنګه مثلا
نه فقط یو کلمه یو اشاره دی کمیسیون وسنه کړنو ته غواړم کوم، ځکه دا مهمه کمیسیون دی، دغه د نظارت د اساسي قانون د نظارت دی. کمیسیون خپل کار په هغه لازم او وجه نه کړای، دوی هغه وخت کار کوي چې کله اونۍ د اساسي قانون د تجلیل اونۍ را وړاندې کیږي، به دوی بوردونه تشکیلی یا مثلا در حالی چې دوی د نظارت حق لري کولای شي چې هر ادارې ته ورشي هغه کسان چې د نقض د اساسي قانون یا د نورو قوانینو کوي هغوی ور وپېژني، خو دوی پاتې راغلي په خپلو کارو کې په تعصب سره باید وایو. بل سوال
مننه کوم ودان درنه اوریدونکو، له دې سره خپل د بحث لمن راټولو. له خپلو درنو مېلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال ښاغلي سبحان مصباح او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ښاغلي موسا فریور دواړو مننه کوم.
دوستانو په همدې بحث سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. د افغانستان او نړۍ لند خبرونه فرشته جلال زید راوړي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې نن وویل چې یو شمېر حکومتي چارواکي پر دې ټینګار کوي چې خپلې شتمنۍ دې نه ثبتوي، نو د هغوی نمونه به قانوني مراجعو ته واستول شي. د افغانستان ستري محکمې خلکو ته ډاډ ورکړی چې اساسي قانون به پر ټولو خلکو په یو ډول عملي کیږي. ایران د ترکیه د ایدا ورات کړی چې وایي د تهران متحدان به په سوریه کې لنافس شوی اوربند سرغړونې کوي. د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د ترکیه د خبري غیر موثر بللی او په سوریه کې د حکومت پر مخالفو ملیشوی د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. په بغداد کې نن د چاودنې له امله شپږ تنه وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې دغه چاودنه د شیعهګانو په یوه سیمه کې شوې ده. پولیسو په وینا چاودېدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او موټر د بغداد په ختیځ کې د یوه جومات په پارک کې وچاودېد. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترت له روسیې سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګنده کړې ده. د دوترت ویندوی نن وویل چې د روسیې دوه جنگي بیړۍ اوس په مانیلا کې دي او څلور ورځې به هلته پاتې چې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو پراختیا څرګندوي.
فرشته جلال زیبا چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دوستانو که تاسو غواړئ چې دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. هلته دا خبرونه په نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو سره موندلی شي. اوس هم نجیبه زمان ته وګدو له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتلو په هدف په لوګر، کندهار او کابل کې معیاري سړې خونې جوړوي. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه سړې خونې د خصوصي سکتور په مرسته جوړیږي.
عملی کارونه تقریبا لږ شروع شوي دي. لوګر یو سرطخانه د سلطون دي او بل د 200 یو سرطخانه منډوي کابل کې د میوي مارکیټ کې، بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دي، قندار کې 1500 تنه دي.
په ورته وخت کې اسدالله زمیر وایي چې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره کورنۍ او بهرني نندارتونونه جوړ کړي او د شپېتو تر 80 میلیون افغاني پورې په پرچون توګه تازه میوه او سبزي پلورل سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په مرکز کابل کې د کورسونو، هوټلونو او خدماتي برخو کې پنګونه زیاته شوې ده. د دغه خنوي د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف په وروستیو دریو میاشتو کې په دغو برخو کې له 1500 تر 1200 پورې کاري جوازونه اخیستل شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي چې د جواز اخیستلو پروسه هم د تیر په پرتله اسانه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د معلوماتو لمخې د امنیت د شکېدو او پنګونې په برخه کې د موجوده ستونزو په هواري سره به په یاده برخه کې د پنګونې کچه نور هم زیاته شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1100 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.80 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 5.14 افغانۍ بدلیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې نجیبه زمان وا چې اقتصادي خبرونه یې درته وړاندې کړل. اوس هم مرازو یو وروستي رپورټ تا او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال ترکیه او نور اروپا د ډیرو هغو خونړیو بریدونو شاهده و چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی و. 2018 کال هم دغې ډلې د استانبول په خونړۍ حملې سره پیل کړ چې ویل کېږي تر پایه به دا کال له خونړیو بریدونو سره مل وي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. ورپسې د لوبو له میدانه او کور کلی پروګرامونه مه هېروي.
ترکیه هغه هیواد چې نوي 2018 میلادي کال له پیله ورته بدمرغي راوړه. هغه څه چې 2018 میلادي کال پای ته ورسید، نړۍ د دې کال په پیل کې هم د اسلامي دولت ډلې لخوا د بل خونړي برید شاهده وه. د نوي کال د لومړۍ ورځې په لومړیو ساعتونو کې یو وسلوال د استانبول پر یو نایټ کلب کې د خلکو پر هغې ګڼې ګوڼې برید وکړ چې نوی کال یې لمانځه. 9 کسان یې په ډزو ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. هماغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تیر کال په دسمبر کې د برلین د کریسمس پر یو مارکیټ د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دغه برید د دې یوه بله نښه وه چې دغې سخت دریزې ډلې د فعالیت لمنه ټولې نړۍ ته غځولې ده. د برلین په برید کې 12 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي وو. د ترکیې لپاره چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د پوځي بریدونو د دوام ژمنه کړې، بیا د نوي کال په لومړۍ ورځ دغه برید د بدمرغۍ یوه نښه وه چې په مخکې کال به یې له دا ډول ناوړو پیښو سره مل وي. دې ته په پام سره چې د دغه برید لپاره د جشن یو مشهور ځای چې بهرني سیلانیان پکې راټول شوي وو، داسې ښکاري چې دغه هدف دقیق په نښه شوی و. هغه نایټ کلب چې خلک پکې الکولي مشروبات څکي او نڅاوې کوي، د دې هېواد د سیکولر یا غیر مذهبي دود دستور یوه نښه ده. د ټولنې د ژوند هغه بڼه چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اسلام پالي واکمن ګوند برسېره، په دې وروستیو کې د نورو مستبدو ډلو له لورې هم ورته ګواښونه زیات شوي دي. اردوغان له دغه برید سمدستي وروسته تر روسي ډلې ګرمي وبللې چې د ده په وینا هدف یې په هېواد کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ رامنځته کول دي. مخکې له دې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش دغه برید مسؤلیت په غاړه واخلي، ټولو شواهدو پر دې دلالت کاوه چې دا د همدې ډلې کار دی. خو دا نه ده روښانه چې ولې داعش 24 ساعته صبر وکړ چې په رسمي ډول دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریاله روکمینی کالیماچی چې د جهادي ډلو یوه ماهره ده، د ټویټر له لارې دا مسله یو څه روښانه کړې او ویلي دي چې داعش معمولا په اکثریت سنی میشتو هیوادونو کې د هدفي وژنو مسؤلیت نسبت نورو د ډله ییزې وژنو بریدونو ته ژر په غاړه اخلي، او دا ځکه چې اندېښنه لري چې په وروستي مورد سره خپل ملاتړي له ځانه لرې نه کړي. خو نوموړي زیاتوي دا د ترکیې د داعش ضد ویناو په خاطر پر دې هېواد د دې ډلې د مخ په زیاتېدونکو حملو چې په دې وروستیو کې مشر ابوبکر البغدادي هم د بریدونو خبره کړې یوه برخه ده. پر ترکیې د حملو د زیاتوالي یو علت دا دی چې دا هېواد د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېل شوی، او هغه هم په داسې وخت کې چې د اسلامي دولت ډله پرله پسې تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمې له لاسه ورکوي. پر سوریه سربیره ترکی ځواکونه د عراق له دوهم ستر ښار موصول څخه هم د داعش د ایستلو لپاره په پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه لري. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې پر داعش سخت دریځې ډلې فشارونه زیات شوي، دې ډلې پر نورو اهدافو تمرکز کړی. دې ته په پام سره چې له پوځي پلوه ماتې د دغې ډلې نوم او اعتبار ته زیان رسولی، دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې دغه ماته په بل ډول جبران کړي. همدا علت دی چې په بهر کې یې تروریستي بریدونو ته مخه کړې او په دې کار سره غواړي په نړیواله کچه خپل قدرت وښیي او یقیني کړي چې تر اوسه دا ډله د نړۍ د خبرونو سرلیکونه جوړوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان سپورتي خبرونه او د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه او ترڅنګ به په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون له رئیس سره مرکه واوري چې دغه فدراسیون د پرمختګ په اړه به معلومات سره شریک کړي.
مونږه د داخلي مسابقې دایر کوو ترڅو چې دا ورزش پیشرفت وکړي.
محترم اوردونکو، د خبرونی په لړ کې به د سنوکر ملي ټیم له لوبغاړي نادر سلطانی سره معرفي شي چې په شپږو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په اساستوب ګډون کړی دی.
تقریبا 40 کاله کېږي چې زه سنوکر لوب کوم. په مسلکي هغه باندې 8-9 کاله کېږي چې زه راغلی یم داخلي او خارجي مسابقو ته.
او د خبرونی په وروستیو شیبو کې به په 2018 میلادي کال کې د کرکټ د ملي ټیم د لاسته راوړنو په اړه معلومات واوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سحر ګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب په خیر راغلی او کراتوای چې مهم سپورتي خبرونه څه دي؟
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب د سپورتي خبرونه مینوالو ته سلام او د سپورتي خبرونه په خبرونو کې لرو چې د افغانستان پنځه ګونی فدراسیون مسولینو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسي زړه د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته لیږل ده. همدارس په لوګر کې د کرکټ مینوالو ته یو خبردار لرو چې د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړولو کار پیل شو او د افغانستان د لکانو د بایسکل ځغلونی ملي ټیم د پاکستان د بایسکل ځغلونی په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شو دی. د تورت نور مسایل هم په خبرونو کې را سره شته دی چې زه یې وایم او تاسو یې اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان پنځه ګونی فدراسیون مسولینو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسي زړه د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته استولې. د افغانستان د پنځه ګونی فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي به د لس ورځو لپاره په پاکستان کې وي. دغه تمریناتي کیمپ د افغانستان لوبغاړو په خاطر د لومړي ځل لپاره د پنځه ګونی نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالي پر 15 چری بسمکه د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د هند هیواد په مرسته جوړیږي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان په 5 زونونو کې د نړیوالو معیارونو په درلودلو سره د کرکټ لوبغالي جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت کرکټ لوبغالی د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا پرانیستل شو. دغه لوبغالی د جرمني هیواد لخوا د 1 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شو چې په یو وخت کې د 10,000 ګډونوالو ظرفیت لري. د افغانستان د هلکانو د بایسکل ځغلونی ملي ټیم د پاکستان د بایسکل ځغلونی په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د فدراسیون رئیس محمد حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د بایسکل ځغلونی دغه سیالي د سلو لوبغاړو ترمنځ په لاهور کې ترسره شوه چې افغان لوبغاړي وتوانېدل چې لومړی، دویم، دریم او څلورم مقامونه خپل کړي. په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه 5 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د دسمبر په 9 هیواد ته راستن شول. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د جمناستیک فدراسیون دوه ورځې په عمان کې د جمناستیک د ټولو لپاره تر نامه لاندې په یو ورځني سیمینار کې لګډون وروسته هیواد ته راستن شول. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس جنرال شاه ملنګ ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې ټاکل شوی ده د ټولو ولایتونو روزونکو ته دغه شان سیمینارونه ترسره شي. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیمینار کې فهیم قیومی او همایون ربزی ګډون کړی و چې هدف یې په خلکو کې د دغې لوبې رواجول و. د اولمپیک کمیټې سرپرست محمود حنیف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې لومړی به د جمناستیک فدراسیون لپاره یو مناسب ځای چې ټول امکانات به ولري برابروي. لملتیا مو مننه.
بیا هم شرغلاست د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون مسؤلین وایي چې د تیر کلون په پرتله ډیر پرمختګونه کړی دي. د یاد فدراسیون مشر ګلا جان وفاله ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه فدراسیون په ټول افغانستان کې 15,000 لوبغاړي لري. په همدې اړه زموږ همکار یوسف زدران له ښاغلي ګلا جان وفا سره مرکه کړې او په سر کې د یاد فدراسیون په اړه ورته پوښتلې دي. ښاغلي وفا وویل
زه ګلوجان وفاد د آی ټی ټی فدراسیون رئیس تقریبا شپږ کال کېږي چې فدراسیون آی ټی ټی د چوکاټ تربت بدني کې عضویت حاصل کړی ده.
تر دې دمه اصلا ستاسو غل سره وړنې څه دي؟
دا سره د جهانی د غت نه قرمانی ده چې په کشور کرواسی او مکشار کې در شوی وو 2011 کې نه قرمان شو مونږ تیم.
یاد فدراسیون په څو ولایتونو کې فعالیت او څو غړي لري دوی؟
ولس ولایتونو کې اشتراک لري د فدراسیون کې شوخه کې 15,000 دغه ورزشکاران پکې اشتراک کوي.
کورنۍ سیالۍ څنګه دي؟ تاسو په هیواد دننه کې کورنۍ سیالۍ هم تر سره کوي؟
هر کال کې مونږ ټول د ولایتي مسابقه برگزار کوو. بیا وروسته هر کال کې سلور ځلا دغه فصلی مسابقه نیسو دننه کابل کې.
د آی ټی ټی اف فدراسیون اوس مال د پرمختګ په حال کې دی که څنګه؟
په کال کې نه مخاطب بعض فدراسیون د شل کال کېږي چې فدراسیون دغه رسمي ده 15 ولایتونو کې نمایندګي نه لري.
ښه، ډیر زیاته مهرباني. اصلا د دغه فدراسیون د لا پرمختګ لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟ په دې برخه کې څه کول غواړئ؟
مونږ د داخلي مسابقې دایر کوو تر څو چې دا ورزش پیشرفت وکړي.
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو د پروګرام په دې برخه کې له نادر سلطانی سره آشناسي.
زه محمد نادر سلطانی ما د سنوکر ملي ټیم غړی. زه تقریبا 40 کال کیږي چې زه سنوکر لوب کوم او دا په مسلکی هغه باندې 8-9 کال کیږي چې زه راغلم او د داخلي او خارجي مسابقو ته اشتراک کوم. زما حوالینه میډال چې زه تلوم 2009 کې تلوم ویتنام ته هلته اولمپیکی ټورنمنت او هغه ځنه درې سلوخ ملکونو پکې ګډون درلود او هلته زه ورته نیدم چې زه نقره میډال ترلاسه کړم. زه تقریبا 18-19 نړیوال مسابقو کې ما ګډون کړی دی. زما کورونا لوب کې لکه سر تاسر افغانستان کې 2-3 ځل 4 ځل لومړی میډال ترلاسه کړی دی او باید هر ورزشکار په هماغه وخت سره په هماغه ټایم سره خپل تمرینو کې خپل لوبه ته ادامه ورکی او شوق علاقه ولري دا ټولو ښه خبره ده. زمونږ لکه چې 15 کسان دوستان یو دغه سنوکر کې یو بل تشویقو او یو بل سره لوبه کوو. کورنم کوم پابندي ما باندې نشته چې ته هغه وکړه هغه هم تشویقوي.
محترم اوردونکو دا چې افغان کرکټ ملي لوبډلې او افغان لوبغاړو په 2014 میلادي کال کې څه لاسته راوړنې درلودې او څنګه وځلېدل دا بل واصل ویسال څخه واورو.
2014 میلادي کال د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال وو. په دغه کال کې افغان کرکټ لوبډلې او لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه کال کې د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یوې بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې زمبابوې ته د شلوریزو او یورزنیو لوبو په سیریزونو کې ماتې ورکړه. په همدغه کال کې افغان لوبډلې په هندوستان کې د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې د شلوریزو لوبو اتلې لوبډلې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نړیوال ګوته په غاښ کړل. افغان کرکټ لوبډلې په 2014 میلادي کال کې په شلوریزو لوبو کې د ډیرو بریاو لاړخه له هندوستان وروسته دویم ځای خپل کړ. همدارنګه افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړل. محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ. همدارنګه شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړو جایزه وګټله. همدارنګه افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړ. محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ. همدارنګه شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او راشد ارمان هم په نړیواله کچه خنوم خپل کړ. افغان لوبغاړي په سوداګریزو سیالیو د بنگلاديش غوره لیګ او د پاکستان غوره لیګ سیالیو کې هم ښه وځلیدل. شهزاد نبی او راشد ارمان په دغه سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه. افغان لوبډلې د همدې کال په وروستیو کې خپل سرسخت سیال لوبډلې متحده عربي اماراتو ته په یو سیریز کې 3-0 ماتې ورکړه. همداشان په کور دننه هم سل ورځنۍ یو ورځنۍ او د شپږیزې ولایتي سیالۍ هم د ډېرو مینهوالو د پام وړ وې چې د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر ځوان لوبغاړي هم پکې ښه وځلېدل. د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې هم په دغه کال کې د تیر کال په پرتله ښې سیالۍ وکړې چې د آسیا جام سیالیو کې دریم مقام خپل کړ.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونې محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
کور کله جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا تاسو په خپل ولایت کې لسی خدمتونو څخه خوښ یاست؟
ډاکټرانو خاص دغه تنو ضرور خپل تنخواه او خالي لاس بجې کاروغه کپی بولس بجې روغه.
زیاتره د سمریزان دي چلته ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرې دوه عمله
خزینا ډاکټر اصلا پسینا کې نشته وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وی شخصي دواخانه ورته جوړ کړی ماینه خانه
مسئول کسان په دې اکله څوی
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدر من اوریدونکو د سی کارکونکو او روغتیایی مرکزونو په ارزښت هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې په خپله یې هم د کورنۍ غړی ناروغ وي. ښایي تاسو هم په خپلو ولایتو کې ډېر ځله لیدلی وي چې ناروغ د روغتون او ډاکټر د نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یا هم سی مرکزونه دومره لرې وي چې ورتللی د هر چا وس کې نه وي. په پیل کې د پکتیا ولایت له څو تنو سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو او ډاکټرانو پاکله غږېدلی وو. دوی وایي چې له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم به زخیر منګل په دا روغتون کې دا وضعیت دی چې ډاکټر په خپل وخت نه کېني نه دی وه، او د مرضونو غم چا سره شته نه. وروره چې په کوم وخت وي وړه که په لسو بجو درته روغی، په یولسو بجو درته روغی، هم خلکو غم دی هیچ سره شته نه. ډاکټرانو خاص دغه ته نوسي وروره خپل تنخوا وخلي لس بجې که روغی که په یولس بجې روغی، دا پوښتنه نشته چې وروره ته خپل وظیفه لرې باید په خپل وخت راشې. مطلب نه نور مطلب نشته چې ته یادی د خلکو د ملت غم به سره وي نه.
هیڅ لاسرسی نه لري که عاجل مریض راوړي. زیاتره داسې مریضان دي چې هلته سا ورکړي د ډاکټرانو د نه حاضرېدو له امله. نو مونږ به په دې نظر یو چې مونږ په پکتیا کې حتی بیخي روغتون نه لرو.
ما مریضان راوړی دی او له ډیره وخت دلته منتظر یم. د شفخانې عمومي وضعیت داسې ده چې د پکتیا ملکی شفخانه صرف په نوم باندې پاتې ده. ډاکټران په خپل وخت په معین وخت باندې رسیدګي نه کوي شفخانې ته، او بلکې را هم سي که یو ساعت نیم ساعت وظیفه وکړي بیرته ځي په منډه خپل شخصي کلینیک ته، هلته خپل مریضان ګوري. دلته مریض دی په یو قیمت باندې هم نه ګوري. ډاکټران سره د خپلو لابراتوارو هم د دغه لابراتوارونه په همدې شخصي ډاکټرانو پورې تړاو لري، او دوی مریضان د همدې په خاطر خپلو لابراتوارو ته لیږي تر څو هلته معاینات وکړي.
د خوست اوسنکی احمد وایي چې د دوی په ولایت کې سی مرکز نشته، خدا چې ولسوالۍ لوی دي یو سی مرکز ته ټول نشي رسیدلی.
زموږ په سیمه کې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ځینې ولسوالۍ نظر نورو ولسوالۍ ته لوی فراخ وي، اما خلک نشي کولی چې یو روغتیایي مرکز ته رسیدګي وکړي. کومه مزل چې دوی په هماغه اندازه دوی ښار ته هم رسیدلی شي، یعنی د ولسوالۍ مساحت دومره لوی دی. حال دا چې په دې لاره کې ډېرو خنډونو سره مخامخ پرزند شپې مریضې دوی ته پیدا شي، په تېره بیا ښځو ته کنه یا حمل مریضې یا بله بله. دا چې د شپې روغتیایي مرکزونه هغو بند رسمیت نه لري، نو ستونزې ډېرې دي. زما په نظر که روغتیایي مرکزونه په مثلا یو ولسوالۍ کې یو مرکز باید وهم جوړ شي هغو خلکو ته چې لومړني مرکز څخه لرې دي. خزینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وي شخصي دواخانه یې ورته جوړه کړې معاینه خانه، خو نشي کولی ډېر مقاومت وکړي، ډېر کار نه کوي. د وخت په تېرېدو سره بس دنده دې ځي ځکه دوی ویریږي. نو داسې ډاکټران نشته چې د خپل وطن څخه وي او د خلکو له کلتور عنعناتو سره بلدتیا ولري، او د پوره مینې او د زړسوي له مخې د ملي احساس له مخې خپله دنده اجرا کړي.
لکه څنګه چې په خپرونه کې یادونه وشوه، له نورو مشکلاتو سره سره د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم جدي ستونزه ده، ځکه ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، بیا نو هماغه وي چې مریض په کور کې مري. نورې خبرې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي داود ناظم څخه اورو.
په ځینو ځایو کې چې هلته صحي مرکزونه نه وي، ښځینه کارکوونکې په هغې کې نه وي، هلته خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. حتی ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی اجازه نه ورکوي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي، نو هغوی چې اجازه ورنه کړي چې ښځه سړی ډاکټر ته لاړ شي، ښځه ډاکټره هم نه وي، نو بس په خپلو رنځونو کې به مري هماسي او تیروي به. په مختلفو ځایو کې باید صحي مرکزونه او په هغې کې ښځینه کارکوونکې ډاکټرانې او نرسانې وګمارل شي. زیات اورېدل کېږي چې
یو خزه شفاخانه ته دی وړلو په حالت کې چې غلر یو او خپل ځان او ماشوم له لاس ورکړ دا زیات شوې دي. نو خدا دا چې په مختلفو ځایو کې دا صحی مراکز جوړ شي ترڅو لری ځایو ته د خلکو ضرورت نشي چې هلته لاړ شي او په لاره کې بیا خزه او ماشوم دواړه ځای شي.
د ننګرهار په ولایت کې هم زموږ همکار شاه محمود شینواری له یو تن سره په یاد شوي ولایت کې د سي مرکزونو پاک له مرکه کړي دا ورته بلنه درکو.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې له پخوا روغتیایي مرکزونه نه وو، په ځینو کې د نامنیو له امله وتړل شوه. د بېلګې په توګه یې سارک یادولی شو، نازیان یادولی شو، بټي کوټ یادولی شو، کوټ یادولی شو او هسکمینه یادولی شو. دلته بیخي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، مګر تر ټولو لویه ستونزه پکې دا ده چې هلته ښځینه کارکوونکي نشته. یو خو هلته د دوی د استوګنې لپاره زمینه نه ده برابره او هغوی چې په ښار کې دي د زړه نه ښه کوي چې په دومره نامنو لارو کې دوی روغتونونو ته ورشي او هلته خدمات ترسره کړي. همدا لامل دی چې د ډیرو ولسوالیو نه آن د مور و ماشوم د زیږون لپاره ډیر ناروغان ښار ته راځي، ځینې په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ځینې چې دلته راشي بیا دلته حجم زیاتیږي یا ناروغان زیاتیږي او څنګه چې لازم ده هغه ډول یې پاملرنه ورته نه کیږي. نو همدې ستونزې د حل لپاره قسم دی وروستیو کې یو څه اقدامات شوي. د بېلګې په توګه په شیرزادو کې به یو د ولسوالیو د زون روغتون جوړیږي او د شینوارو په زون ولسوالیو کې به هم یو روغتون جوړیږي. خو د دې غختلتیا او دې ته بیا د ښځینه کارکوونکو نیول او هغوی ته امکانات ورکول هغه څه دي چې لام ننګونکي د زموږ له حکومت هیله ده چې دې برخې ته کار وکړي. په ځینو سیمو کې چې روغتونونه نشته هلته جوړ کړي، اولته چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي دندې نه ترسره کوي امکانات ورته ورکړي چې هغوی هلته دندې ترسره
کړي. بېلګې په ډول وایي کوم کې ولسوالۍ دي چې هلته امن هم شته ولې ښځینه کارکوونکي د یو ویر له امله یا نور مشکلات له امله زړه نه ښه کوي او هلته ښځینه کارکوونکي بېخي شته نه، ډاکټران یا خلک مجبوره کېږي چې ښار ته راځي.
په خوږیانیو ولسوالۍ کې د کږې بازار په منځ کې هلته روغتون شته، هلته ځینې ښځینه کارکوونکي هم شته مګر څومره چې اړتیا ده نشته. زه درته مثال وایم، هلته یوه ښځینه ډاکټره چې له پاکستانه راغلې وه او ډېره ښه ډاکټره وه، هغه بیرته مجبوره شوه چې هلته کلینیک پرېږدي او لاړ شي. دلیل یې دوه و، کله به ورته زورواکو یا هغوی چې پیسې په کار وي ګواښونه به یې ورته کول چې تخته ودي او کله ورته وسلوالو ډلو. نو دا یوه بېلګه ده. داسې نور ډېر زیات روغتونونه شته چې هلته ځینو خلکو دنده اخیستې مګر په نیمه کې بیرته پرېښي او ترې تښتېدلي ځکه چې هغوی ته زمینه د کار نه ده برابره.
موږ په لرو پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې د عامې روغتیا وزارت له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریکې کړې. نوموړی وایي چې له لسو کلونو را په دې خوا موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی.
در قسمت عرضه خدمات صحي اساسي در سطح قرا و قصبات
په لرو پرتو سیمو کې ځکه روغتیایي مرکزونه کم دي چې امنیت ښه نه دی، بیا هم موږ له خپل کار څخه خوښ یو. موږ خپلې هڅې کړې چې د خلکو صحي ستونزې حل کړو. په 2002 کال کې په سلو کې 9% خلک له روغتیایي پلوه خوښ وو او ستونزې نه درلودې. خو اوس کچېرې موږ یو یا دوه ساعته فاصله تر صحي مرکزه حساب کړو، 99% خلک صحي مرکزونو ته رسېدلی شي. موږ په دومره کار بسنه نه کوو، نور هم په دې کوشش کې یو چې د عامو خلکو روغتیایي ستونزې را کمې کړو.
په صحي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت یا هم په ځینو سیمو کې د نشتون په اکله صدیقي وایي چې امنیتي ستونزې او هغو ته د اسانتیاوو نه برابرول د دې سبب شوي چې په ولایاتو کې کار ونه کړي.
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
هغه کسان چې د خزینه ډاکټرانو له نشټون څخه شکایت کوي دا پر ځای ده. موږ په دې ورسېو کې په دې خبرې کړې چې هغه خزینه ډاکټرانې کلیو ته ولېږو چې خاوند هم ډاکټر وي، بیا یې په لرو پرتو سیمو کې ستونزې تر یوه حده حل وي او نور اسانتیاوې به هم تر خپل توان نه ورته برابرې کړو.